امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر منوریدونکو السلام علیکم سحر مون یک مرغه دا وخت په افغانستان کې د سحر 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماشام 8 بجې کېږي لومړی تاسو په مخړی د خبرونو لندېسته
نړیوال ټولنې د افغانستان سره د 15 میلیارډ ډالرو ژمنه وکړه د امنیت شورا د ملګرو ملتونو لپاره نوې سرمنشي نومولې دی او په هیټی کې طوفان لشته لږه لاس کسه وجلی دی
نن پنجشنبه ده د 1415 کال د میزان د میاشتې 15مه ده چې د 2014 کال د اکتوبر د میاشتې 16مه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ دا رپورټ هم اوریدلی سئ چې د بروکسل په نړیوال کنفرانس کې د نړۍ هیوادونو او مرستندویه سازمانونو د افغانستان دپاره د مرستو ژمنه وکړه خوست په پر خبرونه روشان روزی تستورات کی
نړیوال ټولنې د څلورو راتونکو کلونو لپاره د افغانستان سره د 15 میلیارډ ډالرو د مرستې اعلان وکړ د مرستې په بروکسل کې د افغانستان په اړه په جوړ شوی کانفرنس کې اعلان شوی دی په کانفرنس کې جمهور رئیس غنی وویل چې د پیسې د افغانستان پر راتلونکو باندې سرمایه گذاری ده هغه وویل چې د غربت خلاف مبارزه د حکومت په لومړیتوب کې راځي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په غونډه کې وویل چې هغه اوس هم د افغانستان د راتلونکي په اړه پوره اعتماد لري د اروپایي اتحاد د بهرنۍ پالیسي مشرې فدریکا موګرینی وویل چې په افغانستان کې امنیت او ثبات یوازې د سولې د پروسې له لارې راتلای سي د بروکسل په غونډه کې د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو استازو برخه اخیستې وه نږدې ټولو هیوادونو د خپلو مرستو لپاره په افغانستان کې د اداري فساد خلاف د مبارزې شرط ایښی دی همدغه راز جرمني د افغان کډوالو بیرته سنول او ناروې بیا د سیاسي او انتخاباتي اصلاحاتو د خپلو مرستو لپاره مهم شرطونه ګڼلي دي دغه مرستې به تر 2020 کال پورې افغانستان ته ورکول کیږي چې د بیا رغونې او نورو چارو کې به لګول کیږي په همدې حال کې په غونډه کې په طالبان یو وار بیا غږ سوی دی چې جنګ پرېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي په داسې وخت کې چې د عراق حکومت غواړي چې د داعش نه د موسل د نیولو لپاره عملیات پیل کړي د عراق او ترکیې ترمنځ اړیکې د داعش په خلاف جګړې کې د ترکیې د احتمالي رول په اړه باندې خرابې سوي دي د عراق جمهور رئیس پرون د چهارشنبې په ورځ ترکیې ته خبرداری ورکړ چې په عراق کې د ترکیې پوځیان موجودیت په سیمه ییزه جګړه راوپاروي د موسل سره نږدې د ترکیې زر پوځیان پراته دي ترکیې ویلي دي چې دغه عسکر د ترکیې د ګټو د ساتلو لپاره په عراق کې دي د عسکر د موسل د نیولو لپاره کوردان او سنیان هم روزي ترکیه غواړي چې عسکر د موسل په نیولو کې برخه واخلي خو عراق بیا وایي چې د ترکیه عسکر دي د عراق نه ووزي اړیکې هغه مهال لا پسې خرابې سوي دي چې د ترکیه پارلمان تیرونۍ په عراق کې د یو کال لپاره د ترکیه عسکرو د ساتلو په طرفداري رایه ورکړه د پرتګال پخوانی سرعظم انتونیو ګوټیرس د ملګرو ملتونو د نوې منشي په توګه ټاکل سوی دی خو تر اوسه په رسمي توګه نه دی اعلان سوی تمه ده چې په راتلونکو څو ورځو کې به هغه په رسمي توګه د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي په توګه وټاکل سي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون رایګیري وکړه او هغه په لوی اکثریت سره د ملګرو ملتونو د مشر په توګه ونوموه د امنیت په شورا کې هغه ته 14 موافق رای ورکړل سوې مخالف رای نه وه او دوه ممتنع رایې ورکول سوي وې په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واټیلی چورکین چې د امنیت د شورا ریاست په غاړه و د رایګیري وروسته اعلان وکړ چې موږ یې واضح انتخاب درلود او دغه نوم دی انټونیو ګوټیرس نن به د امنیت شورا خپله تصمیم رسمي کړي او دغه تصمیم به د یو پریکړه لیک په توګه خپور کړي شورا به بیا خپل وړاندیز د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته واستوي چیرې چې د ګوټیرس ټاکنه به تایید سي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یمن د جمهور رئیس عبدالرب منصور هادی په کښتۍ باندې حمله په سختو ټکو غندلې ده د امریکا ژه خبریال ریچارد گرین رپورت شالی جلی دی چی نظرانه یوسف زی به تاسو در واوروي.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د حوثي یاغیانو لخوا د غبرید په سختۍ سره غندلې دی. حوثي یاغیانو یو ورځ مخکې د عرب اماراتو په یوې بیړۍ حمله وکړه. دا برید د عدن په سمندر کې ترسره شو. د شنبې د ورځې په دغه برید کې د ځاني تاوان خبر نه دی ورکړی شوی. په دې برسیره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشرانو په نړیوالې ټولنې باندې غږ کړی دی چې په یمن کې د حوثي یاغیانو او د حکومتي قواو ترمنځ د جګړو د لاسه چې کم خلک زوریږي په کار ده چې هغې ته پام وشي. سټیفن اوبراین
وایي
په یمن کې د سوی تغذی برسیره زما په فکر 1 میلیونه خلک داسې دي چې ډیر سخت خوراکي شیانو ته ضرورت لري. ما د یمن په روغتونونو کې داسې ماشومان ولیدل چې هغوی د لوږې مري. اوبراین زیاته کړه چې ملګري ملتونه کوشش کوي چې په یمن کې خپلې مرستې زیاتې کړي.
او دا هم پاتې خبرونه. هغه طوفان چې د هیټي او ډومینیکن جمهوری ځپلی دی اوس د بهاماس د ټاپو خواته روان دی. طوفان چې د متیو په نامه یادیږي په هغو ټاپو کې چې هیټي او دومینیکن پکښې موقعیت لري لږ تر لږه 10 کسه وژلي دي. په منځنی امریکا یا کربین کې د امریکا د قواو مشر جنرال کرت ټیټ خبریالانو ته ویلي دي چې امریکا د هیټي د حکومت د غوښتنې په اساس 9 هلیکوپتري طوفان ځپلو سیمو ته استولي دي. د طوفان له امله په هیټي کې د جمهوري ریاست انتخابات چې باید د یکشنبې په ورځ وای ځنډول سوي دي. د هیټي په مرکز پورتو پرنس کې چارواکو ویلي دي چې تر اوسه یې د طوفان له امله د زیانونو اندازه نه ده لګولې. دا ځکه چې د طوفان له امله سیلابونو هغه پل وران کړی دی چې د هیټي جنوبي سیمې ته چې سخت ځپلی دي په لاره پروت و. چارواکو ویلي دي چې یو ځلې چې د سیلابونو اوبه کم سي نو دوی به د زیانونو جاج واخلي. په یونان کې به د مهاجرو ماشومان یوناني مکتبونو ته ولاړ سي. دغه هغه مهاجر دي چې غوښتلې ځانونه نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي خو په یونان کې بند پاتې دي. د یونان د معارف وزیر نیکوس فیلس پرون وویله چې د دوشنبې په ورځ به 1500 ماشومان په 16 ښوونځیو کې سبقان شروع کړي. او د ګوګل شرکت غواړي چې خپل نوی محصول بازار ته عرضه کړي. دا ځلې ګوګل غواړي چې یو داسې وړوکی او ارزانه ماشین مارکیټ ته راوباسي چې د کور یو شمېر کارونه وکړي. البته د داسې روباټانو لپاره چې د کور کارونه وکړي څو نور کاله هم پکار دي. ګوګل غواړي چې دغه ماشین چې د کور د مرستیال یا هوم اسیستنت په نامه یادیږي د کور هغه کارونه وکړي چې حرکت ته ضرورت نه لري. دغه ماشین به داسې وي چې د یوې وړې راډیو په شان به وي، موسیقي به ږغوي او سوالونو ته به ځواب ورکوي. په قاموسونو کې به لغتونه لټوي، د خوړو د برابرولو طریقې به ښیي، ټیکسي به راغواړي او د سینما ټکټونه به اخلي. دغه ماشینونه د امازون کمپنی او د اپل کمپنی هم راایستلی دي. خو ګوګل وایي چې د دوی هوم اسیستنت به تر نورو په دې ښه وي چې د ګوګل لوی ډیټابیس یا د معلوماتو جدول ته به لاسرسی ولري. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. تر نورو دونکو تاسو په خبرونه کې هم واوریدل چې د افغانستان لپاره د بروکسل په نړیوال 2 ورځنۍ غونډه کې د نړۍ هیوادونو او مرستندوی سازمانونو ژمنه وکړه چې تر 2020 کال پورې به هر کال له افغانستان سره د څه د پاسه 3 میلیارد ډالرو مرسته کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان مشران او د نړۍ د څه د پاسه 70 هیوادونو چارواکي نن د بروکسل د غونډې په 2مه او وروستۍ ورځ د افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستې ټولولو په موخه سره یو ځای شول. په غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی وویل چې د هغو ډلو د ځپلو لپاره چې د افغانستان د پرمختګ او روغې جوړې خنډ ګرځي نړیواله ټولنه اړتیا لري چې د افغانستان لپاره تازه ژمنې وکړي.
نن موږ خپله دا ژمنه چې د افغانانو تر څنګ به په متحده توګه ودرېږو بیا تازه کوو. ټوله نړیواله ټولنه او د سیمې مهم هیوادونه په افغانستان کې د باثبات بدلون او د هغو ډلو د ځپلو لپاره چې د پرمختګ او روغې جوړې سره مخالف دي په متحده توګه درېږي. دا یو اسانه بهیر نه دی خو زموږ ټولو لپاره حیاتي مسأله ده او موږ ټول اړتیا لرو چې د افغانستان سره نوې ژمنې وکړو.
د نړیوالې ټولنې د ژمنه د افغان جمهور رئیس اشرف غنی لخوا وستایل شو. د ازادۍ دښمنان پر ورځنی خبرونو اغیز اچولای شي، خو زموږ عزم او اراده نشي لړزولای. د یو قوي دولت، اقتصادي بازار او ټولنیز بنسټونو د جوړولو څخه چې د آزاد ولس او یو خپلواک هیواد اړتیا ده، زموږ عزم او پام نشي اړولای. د اروپایي شورا رئیس ډونالد تاسک د اقتصادي پرمختګ لپاره د سولې پر اهمیت ټینګار وکړ.
Financial support is very welcome.
اقتصادي مرسته ډیر ښه کار دی، خو تر هغه مهم کار د هغو کسانو څخه ملاتړ او مرسته ده چې د سولې لپاره هڅه کوي. د تاوتریخوالي د فضا ختمېدل به د سیمې د هر یو هیواد په ګټه وي. په همدې خاطر زه له ټولو هیوادونو څخه غواړم چې د یو باثبات افغانستان د ګټې لپاره مسؤلانه چلند وکړي. په همدې تړاو د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې د حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره یو مثال وباله. ښاغلي کیری دا هم زیاته کړه چې د شوې موافقې د کامیابیدو لپاره د حزب اسلامي قومندانان باید له جګړې لاس په سر شي او له ترهګرو ډلو څخه هر ډول اړیکې له منځه یوسي او د ښځو او اقلیتونو حقونه مراعت کړي.
Last week
the Iranian government حکومت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د وسلوال ډلې سره چې د هیواد یو له تر ټولو بدنام شخصیت ده د سولې او موافقه اعلان کړ. د دې موافقه پر اساس حکمتیار او د هغه قومندانان مکلف دي چې تاوتریخواله بند کړي، له نړیوالو ترهګرو سازمانونو سره اړیکې له منځه یوسي او په اساسي قانون کې ښځو او اقلیتونو ته ورکړل شوي حقونه مراعت کړي. او د دې ژمنو په بدل کې د حکمتیار ډل به وکړی شي چې له تیارو راووزي او له ټولنې سره یو ځای شي. د نن ورځې په غونډه کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د افغان مېرمنو د پرمختګ لپاره د حکومت د هڅو د ستایلو ترڅنګ وویل چې افغان حکومت باید د هیواد په سیاسي چارو کې او د سولې په بهیر کې د ښځو ونډه لا پراخه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. وسلوالو طالبانو د بهرنیو اتباعو په مرسته د فرا ولایت مختلف برخې محاصره کړي دي او کوشش کوي چې پر شار برید وکړي. د فرا د ولایتي شورا رئیس وایي که حکومت جدي پام ونه کړي او کومکې اسکر ورونه لیږي، احتمال شته چې دغه ولایت د طالبانو لاسته ورسي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال خلیل نورزایی په رپورټ کې اوري چې اشوق الله رحیمزوی پښتو ترجمه کړې ده.
د فرا ولایتي شورا وایي چې زیات شمېر وسلوال طالبان د فرا ښار په شاوخوا کلو کې راټول شوي دي چې د خلکو لپاره یې غټې اندېښنې پیدا کړي. د دې شورا رئیس فرید بختور وایي چې د روکین، نوبهار او ګینکان په شمول څو کلي د طالبانو په لاس کې دي چې د فرا ښار نه یوازې و یا شپږ کیلومتره لرې پراته دي. ښاغلی بختور امریکا غږ ته وویل چې طالبانو د ښار او ولسوالۍ ترمنځ ځینې لارې هم تړلې دي او هره شیبه د دې خطر شته دی چې په مرکز به برید وکړي.
بدبختانه د برای رئیسی د فرا نږدې کلي چې په فرا مربوط کلي دي چې هغه شار باندې مربوط دي، دښمن هلته راغلی دي او د دې پلان لري چې د فرا پر مرکز باندې دوی عملیات وکړي یا لخنه وکړي.
ښاغلی بختور همدارنګ وویل چې د نیمروز، هلمند او ځینو نورو ولسوالۍ نه سلګونه وسلوال طالبان راټول شوي دي چې مشري یې بحرینیان کوي. بختور امریکا غږ ته وویل چې دغه کسان پلان لري د فرا په ښار برید وکړي.
فرا رود لار بنده ده، د دوم تاریخ نن د لسم تاریخ دی، چلته هیڅ نو پرمختګ د زموږ د امنیتي ځواکونو نه دی.
د ولایتي شورا رئیس خبرداري ورکړه که چیرته حکومت هر څومره زر چې امکان ولري دغه ولایت ته اضافي ځواکونه ونه لګي، احتمال لري چې فرا به هم د قندز د ښار په شان سقوط وکړي او د طالبانو لاسته به ورشي. دوی د فرا د بیلابیلو ولسوالیو خلک دي، د هلمند او نیمروز ولایتونو نه هم ورسره کسان یو ځای شوي دي او په منځ کې بهرني اتباع هم لیدل کیږي. که حکومت په دې برخه کې جدي پام ونه کړي، عواقب به یې خراب وي. د فرا ولایت امنیتي مسؤلین هم دا مني چې د دې ولایت په ځینو کلیوالو سیمو کې طالبان په پراخه توګه حضور لري. د فرا ولایت امنیت قومندان توریالی ابدانی امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د هغه په قول د تروریسانو سره د مقابلې توان لري او زیاته کړه چې دغه ولایت به د طالبانو په هدیرې بدل کړي.
مخالفین په بعضو کلو کې بعضو ګروپونو خپل لیکلي، خو تعداد لا دقیق معلوم نه ده، هغوی غواړي چې بس دغه کلي نامن کی او خپل شوم اهداف ته ورسیږي. ولې انشاءالله چې دا ارمان به ګورته ویسي.
د فراه ولی محمد آصف ننګ هم د ولایتي شورا د رئیس فرید بختور څرګندونې اوازې وګڼلې او زیاته کړه چې د ولایت دوه لوی لارې د خلکو او ترافیک د تګ راتګ لپاره خلاص دي. ښاغلی ننګ امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په جدي توګه د لویو لارو امنیت ساتي او په دې توانېدلي چې وسلوال طالبان د ښار نه 1.5 کیلومتره لرې وشړي.
منګه د فراه ټول آصف پذیره جایونه چې چیرته احساس مو کوو چې آصف لري د هغې په تابعی کې مو اقدام کړی ده. د ښار ډېر ښکلی مضبوط کمربند جوړ شوی ده. بیا د هغه نه وروسته د ولسوالیو ډېر ښه مضبوط کمربندونه جوړ شوي دي او زموږ لپاره مهمه حیاتي ستراتیژیکه موقعیت چې ده هغه شارای نمبر 1 ده او شارای 517 ده. دا دواړه شاراوي مسونه دي الحمدلله. اوس پکې ټکر وجود لري. جګړه اوس په اگر چې په 500 ولا سم سړک باندې پاکه شوې ده هم تجمع د دشمن فعالیت د دشمن شاید یو مقدار دوام وکړي. اوس یې کافي ضربات لیدلې دي او د دې منطقو نه انشاءالله د دې قابلیت له لاسه ورکړی ده چې دوی معاصره اقدام وکړای شي.
د فراه په ولایت کې د امنیتي وضعیت په حقله دا بحث په داس حال کې راپورته شوی چې د افغانستان په لویدیځه حوزه کې جوګپور امنیتي مسؤلونو ویلي دي چې څو ورځې وړاندې د ملا نعمت په شمول چې د طالبانو د جنګي کمیسیون مشر و لږ تر لږه 40 وسلوال طالبان وژلي دي او 40 نورې ژوبل کړي دي. د دغو چارواکو په وینا چې په دې جګړو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 15 غړي وژل شوي او 6 نورې ژوبل دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
قدرمنو اوریدونکو تاسو په مکړی دی راپورته. د دارالامان د قصر په بیا جوړولو کې تر شلو زیاتې میرمنې د تکړه انجینرانو په توګه په زیار بوختې دي. دا لومړی ځل دی چې د یوې لویې تاریخي پروژې په بیا رغونه، معماری او د انجینرۍ د کارونو پر مخ بیولو کې زیات شمیر انجینران کار کوي. نور تفصیل د آشنا تلویزیون د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
د دارالامان د قصر د بیا رغونې د پروژې د خزینه انجینرانو کاري ټیم د دې قصر په بیا رغونه کې له شلو زیات انجینران بوخت دي. په ټوله کې د دارالامان د قصر د بیا رغونې له 6 زیات تخنیکی ټیم دی. دا نومړی وار دی چې په عملی ډول په ساحه کې یو زیات شمیر انجینران په ګډه سره کار کوي. دوی وایي د کار ښه زمینه ورته مساعده ده او کولی شي د نارینه په څیر بې له کومې اندېښنې خپل کارونه په دغه پروژه کې پر مخ بوزي. معصومه دلجین د دارالامان د قصر د ښځینه مهندسانو مسؤوله ده. وایي غواړي د هغو ښځینه مهندسان لپاره بیلګه وګرځي چې په ساحه کې له کار کولو په اندېښنه کې وي.
خانم های اتفاقا خیلی بهتر از آقایان
خزی لخمرغه لنارینه و هم ده در لمان ده قصر پا دی پروژه که کار کبی خو مهم داده چه خپلا پزان باور بولری.
وگمه خورم چه پس اختمانی انجینری که لسانس ده وای دو کال ده عملی کار تجربه هم لری او دو میشتی کی گی چه در لمان پا قصر که ده مهندسه ای دنده پر مخوری. وگمه خورم وای پا دی پروژه که ده کار اصان تیاوی ورده برابری دی او عادی خپل کارونه پر مخوری.
ډیر شوق مې درلود د انجینرۍ سره. ما د انجینرۍ لپاره ډیر زحمتونه وایستل او دا تصمیم مې درلود چې زه یوه ورځ یوه انجینیره وم او په یوه لویه پروژه کې کار وکړم چې اوس دا چانس سمایه شوی او زه ډیره خوشحاله یم.
د دارالامان د قصر د بیا جوړونې پروژه چې د همدې مریض کال د ثور په میاشت کې پیل شوه تر دې دمه د ډیزاین، طرحې او د نقشو راټولول بشپړ شوي. لزره نقشې، تخنیکي او تاریخي اسناد او عکسونه راغونډ شوي دي. دا خزینه انجینران وای دا قصر به عیناً په لومړنۍ بڼه ورغول شي. دوی وای که څه هم د تاریخي ابیدو انجینري ځانګړی مهارت غواړي خو دلته عملي کار به لا وروزي. فرشته بختیار وای د خزینه انجینرانو په وړاندې لوی خنډ نامنی ده او کلتوري ستونزې هم شته خو دا د هیڅ خنډ پروا نه ساتي.
وختي سي پنځي کې په دې ستاسو انجینري پنځي کې کامیاب شوم او خلکو ویلي سي په انجینر ته په دې زمينه کې کار مساعد نه ده.
د دارالامان د قصر د بیا رغونې پروژه به له 3 نه تر 5 کلونو په موده کې بشپړه شي. په دې پروژه 45 میلیون ډالر ابتدایي لګښت راځي. د ښار جوړولو وزارت وایي د تاریخي ودانیو د مهندسۍ په برخه کې د نویو متخصصینو د روزنې لپاره اړتیا ده.
دا د بیا رغونې یو ښه مرکز هغو انجینران ته دی چې دلته د راتلونکي لپاره د نورو تاریخي ځایونو لپاره وروزل شي.
د دارلمان قصر په 1928 میلادي کال کې د الماني انجنیرانو په مرسته جوړ شوی و. د دارلمان قصر د الماني دورې د معماری تر ټولو مهم اثر دی. دا قصر په کورنیو جګړو کې تر ډیره ځای پورې ویجاړ شو، خو اوس تازه ولسمشر غنی تصمیم نیولی چې دا قصر په راتلونکو 15 کلو کې بیا ورغوي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په یو تازه رپورت کې چې نړیوال جهانی بانک خبر کړي، دا خبرداري ورکړسوي چې د سوپر بګ په نوم یو نوې باکتریا د انټي بیوټیکي دواګانو په مقابل کې کلک مقاومت ښیي، او که ژر یې مخه ونه نیولسي شاید چې په نړیواله کچه په میلیونونو خلک د ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي او یا به یې د سخت فقر سره مخامخ کړي. په مکړي په واشنگټن کې د امریکا ژغ د خبریال جیم رین رپورت ته چې سید سلیمان شابه یې مهم ټکي تاسو درواوروي.
دا نوې بکټریا یا په اصطلاح سوپر بګ چې تقریبا ټولو انټي بیوټیکونو په مقابل کې سخت مقاومت ښکاره کوي، امکان لري چې په راتلونکو څو کلونو کې نه یوازې دا چې میلیونونو انسانان خپل جسمانی او فزیکی روغتیا له لاسه ورکړي، شاید چې 28 میلیونه کسان به د سختې غریبۍ او غربت ښکار شي. نړیوال بانک غږ کړی چې زر تر زره باید لازم اقدامات وشي او د دې نوې بکتریا د خپرېدو لارې باید وتړل شي. دا رپورت وایي چې د سوپر بګ د بکتریا اقتصادي نقصانونه به د 2008 میلادي یعنی 1300 لمریز کال په څیر په امریکا او د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې د غټ اقتصادي بحران له نقصان نه کم نه وي، ځکه چې صنعتي او زراعتي تولیدات به راکم شي او که په مؤثره توګه علاج ونه شو نو د 2015 میلادي یا 1498 لمریز کال پورې به په میلیونونو انسانان خپل ژوند له لاسه ورکړي. په رپورت کې چې د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې خپور شو، د کارپوهانو له قوله پکې ویل شوی په داسې حال کې چې د میکروب ضد مقاومت چې د AMR په نوم یادیږي خطر ورځ په ورځ زیاتیږي، د علاج لپاره مصارف هم لوړیږي. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې هم د نړۍ مشرانو په دې موضوع بحث وکړ او د کارپوهانو نظریات یې واورېدل. انټي بیوټیکس معمولا د بکټریایي میکروبونو علاج کوي، حکومت ناروغي چې د ویروسونو لامل رامنځته کیږي اثر پرې نه کوي. اکثره ناروغان مالش ډاکټران مجبوروي چې انټي بیوټیکس دوا ورته ولیکي، حال دا چې ګټه ورته نه رسوي. او نن سبا په فارمونو کې هم حیواناتو او څارویو ته د دې لپاره انټي بیوټیکس ورکول کیږي چې زر وده وکړي او غټ شي. هر څومره چې انټي بیوټیکونه زیات استعمال شي، یو شمېر بکتریاګانې وژني خو ټولې له منځه نشي وړلی، او ځینې ځکه ژوندۍ پاتې کیږي چې دوا په مقابل کې مقاومت لري. کارپوهان وای همدغه بکتریا چې د سوپر بګ په نوم یادیږي په ډیر سرعت سره تکثر کوي او په هر ځای کې خپرېږي. انټي بیوټیکس ورباندې هیڅ اثر نه کوي. کوم انټي بیوټیکونه چې دا وخت له ډاکترانو سره موجود دي د سوپر بګ په مقابل کې بیکاره شوي دي، چې په نتیجه کې په نړیواله کچه نړۍ د یو بل لاعلاجه او خطرناکې ناروغۍ د خپرېدو امکانات هم زیات شوي دي. کارپوهان په دې باور دي چې د دې ستونزې حل دومره ساده نه دی، لازمه ده چې فرمی تکتیکونه اصلاح شي او له ډاکترانو سره باید مرسته وشي چې د سوپر بګ د تشخیصولو وسایل ولري، ترڅو په غیر مناسبه توګه هر ځلې ناروغ ته د انټي بیوټیکونو د لیکلو نه ډډه وکړي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي لپاره د متحده ایالاتو د حکومت مرکز یا USCDCP په خپل یو رپورټ کې سوپر بګ یا د انټي بیوټیکس په مقابل کې مقاومت کوونکې بکټریا د عامې روغتیا لپاره په نړیواله کچه دا وخت تر ټولو غټه روغتیایي ستونزه بلل ده. لبلې خوا په واشنگټن کې د امریکا خبریاله جسیکا برمن په خپل رپورټ کې وایي نوي شواهد ښیي هغه ناروغان چې په نری رنځخته شیو او د علاج کولو وروسته ډاکټرانو فکر کوو چې بدن یې د دغه موزی ناروغۍ له ویروسونو نه په بشپړه توګه پاک شوی دی، د TB یا تبرکلوز نښې او آثار په بدن کې لیدل شوي دي. د روغتیا ماهران له دې عمل حق پاک حیران دي چې د بشپړ علاج نه وروسته هم د تبرکلوز ټول میکروبونه نه دي مړه شوي. یوه تازه روغتیایي څېړنه چې د جنوبي افریقا د کیپ ټاون په ښار کې په نه نوي هغو ناروغانو باندې شوی چې په دې وروستیو کې د تنفسي جهاز د تبرکلوز د علاج په خاطر د انټي بیوټیکونو له خوړلو وروسته فکر کېده چې بشپړ علاج یې شوی. له معایناتو نه څرګنده شوه چې په سږو یا شوشونو کې د ټي بي یو میکروب ژوندی و. د دې لپاره چې د ناروغانو په سږو کې په غیر نورمال ډول د جراثیمو پته ولګي، د سټیلنباش د پوهنتون ډاکټرانو او ماهرانو د ناروغانو د معاینه کولو لپاره د سی ټي سکین له پرمختللې ټکنالوژۍ نه استفاده وکړه او د بدن د ټولو برخو ایکس ری ګانې واخیستې. د شپږ اویا ناروغانو چې ګمان کېده بالکل جوړ شوي وو، ولیدل شو چې د سږو په پړسوبې هماغه شان دوام لرله لکه چې بالکل علاج یې نه شوی. صرف 19 ناروغان داسې وو چې واقعا جوړ شوي وو او بدن یې د ټي بي له میکروب نه پاک شوی وو. د 14 ناروغانو په لعابو یا د خولې په لاړو کې د یوې فعالې بکتریا جینټیکي آثار ملاحظه شو، چې د دې مطلب دا ده چې د هغوی په سږو کې اوس هم بکتریا فعاله ده. د دې څېړنې رپورټ د نیچر میډیسن په نامه په یوه طبي ژورنال کې د سپتمبر په 19 خپور شوی دی.
قدرمن اوریدونکو، تاسو په مکړی لاندې او مهمو خبرونو ته. نړیوالې ټولنې د څلورو راتلونکو کلونو لپاره د افغانستان سره د 45 میلیارد ډالرو د مرستې اعلان وکړ. دغه مرستې په بروکسل کې د افغانستان په اړه په جوړ شوي کنفرانس کې اعلان شوې. په کنفرانس کې جمهور رئیس غنی وویل چې دغه پیسې د افغانستان په راتلونکي باندې سرمایه ګذاري ده. هغه وویل چې د غربت خلاف مبارزه یې د حکومت په لومړیتوبونو کې راځي. په داسې وخت کې چې د عراق حکومت غواړي چې د داعش څخه د موصل د نیولو لپاره عملیات پیل کړي، د عراق او ترکیې ترمنځ اړیکې د داعش په خلاف جګړه کې د ترکیې د احتمالي رول په اړه خرابې شوې دي. د عراق جمهور رئیس پرون د چهارشنبې په ورځ ترکیې ته خبرداری ورکړ چې په عراق کې د ترکیې پوځیانو موجودیت به سیمه ییزه جګړه راوپاروي. د موصل سره نږدې د ترکیې د زورو پوځیانو قوه پرته ده او ترکیې ویلي دي چې دغه عسکر د ترکیې د ګټو د ساتلو لپاره پرته دي. د پرتګال پخوانی صدر اعظم انتونیو ګوتریس د ملګرو ملتونو د نوي عمومي منشي په توګه ټاکل سوی دی، خو تر اوسه په رسمي توګه نه دی اعلان سوی. تمه ده چې په راتلونکو څو ورځو کې به هغه په رسمي توګه د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي په توګه وټاکل سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون رایګیری وکړه او هغه یې په لوی اکثریت سره د ملګرو ملتونو د مشر په توګه ونوموه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یمن د جمهور رئیس عبدالرب منصور هادي بیړۍ باندې حمله په سختو ټکو غندلې ده. هغه طوفان چې د هیتی او دومینیکن د جمهوریت یوه ځپه اوس د بهاماس د ټاپو خواته روان دی. طوفان چې د میتیو په نامه یادیږي په هغه ټاپو کې چې هیتی او دومینیکن پکې موقعیت لري لږ تر لږه 10 کسان ووژل. په منځنۍ امریکا یا کارابین کې د امریکا د قواوو مشر خبریالانو ته وویل چې امریکا هیتی د حکومت د غوښتنې په اساس نه کېلو هلیکوپټرې طوفان ځپلو سیمو ته استولی دي. په یونان کې به د مهاجرو ماشومان یوناني مکتبونو ته ولاړ سي. دا هغه مهاجر دي چې غوښتل یې ځانونه نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي او د ګوګل شرکت غواړي چې خپل نوي محصولات بازار ته عرضه کړي. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 25 ته 22. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23. په هرات کې به د تودوخې لوړه درجه 28 وي، اسمان به شین وي. په جلال آباد کې به هم اسمان شین وي. په کندوز، خوست او مزار شریف کې به هم اسمان شین وي. په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي. تر نورو دونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده، خو هیر مو نسی چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. اوس د دغه خبرونه همکاره نسرین محمود عزیزی حاضر ده، د په پلان وخت کې تاسو ته خپل خبرونه معرفي کوي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.